سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې درسره افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو نن د سپتمبر 9 د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې لسګونه خونیز مرکز په تیرو کلونو کې د خونړیو بریدونو او بمی چاودنو هدف ګرځېدلی دي د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه د بریدونو په وړاندې د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت نمړی عکس د افغانستان د یو ښوونځي دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټري بیان کې ویلي د شرم وړ او د نه منلو خبره ده چې په 2000 او 2020 کلونو کې 9000 زده کوونکي او ښوونکي په بریدونو کې وژل شوي ټپیان شوي او یا هم تختول شوي دي هغه ټینګار کړی چې ښوونځي باید د زده کړو خوندیتوب اصولي مرکزونه وي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې ماشونه او معیشت له منځه وړی دی ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو څخه هم مننه کړې ده کاناډا د هغو زرو افغانانو د منلو سره موافقه کړې چې د تیر کال د اګست په میاشت کې قدرت ته د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته د عربي متحده اماراتو په کمپونی کې امریکا ته د انتقال په تمه دي رویټرز خبري اژانس وایي د خبرو ورته و سرچینو تایید کړې ده چې اوتاوا د دې افغانانو منلو ته چمتووالی ښودلی دی په راپور کې ویل شوي اوس به کاناډا د دې افغان پناه غوښتونکو کیسونه څېړي او هغه کسان به ومني چې د دې هېواد په شرایطو برابر وي رویټرز وایي په هغو معیارونو کې چې له مخې کاناډا یو شمېر د افغانان خپل هیواد کې مني مذهبي اقلیتونه ښځې مدني فعالان او خبریالان شامل دي تمه ده چې دغه لړۍ به په راتلونکي میاشت کې پیل شي او په دې پروسه کې به د هغه 500 افغانان هم شامل وي چې له کاناډا سره کار کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل نړۍ د سیلابونو له امله له پاکستان سره د مرستې په خاطر پوړورې ده انتونی ګوترش نن په پلازمېنې اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره د کتنې پر مهال د خبره وکړه ګوترش په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی دی د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې د بارانونو له امله بهیدلې سیلابونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1391 کسانو ژوند اخیستی دی او تر 3.5 میلیونه ډېر کسان یې اغېزمن کړي دي د ګوترش په وینا پاکستان د دې سیلابونو له امله د وختو زیانونو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ته اړتیا لري ملګرو ملتونه تېرې اونۍ د دې سیلابونو په خاطر له مرستندویو د 1.6 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي د تهران وروستی ځواب د دې سبب شو چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هیلې یو ګام شاته شي په برکسل کې له خبریالانو سره د خبر پر مهال انتونی بلنکن نن وویل چې واشنګټن لا هم هیله مند دی چې له ایران سره به اټومي تړون وشي خو په هره بیه د دې تړون احیا ته چمتو نه دی د اروپای ټولنې په منځګړیتوب د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له 1400 غیر مستقیمو خبرو ایران د متحده ایالاتونو له یو شمېر غوښتنو شاته شوی و وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي وايي د طالبانو په وقنې سره افغانې خزي په چټکۍ سره لخپل امجوند او ستي حقوقو په بيساري توګه بيلخ شوې دي د موضوع تفصيل درته په راپور کې لرو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کنکور ازموینه اخلي خو د کال په دې وخت کې آیا ازموینه اخیستل ګټور دي او کنه د یو کار په نظر مخته دی
کلیوی اجندا او پرتا دیو منظم تقسیم اوقات نه چې
تر اویا کله سلطنت وروسته د برېټانیا ملکه د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه د دغې ملکي اړیکې له افغانستان سره د تاریخ د استاد سنگروال په نظر له لوړو ژورو ډکې وي
د افغانستان سره اړیکې خوږې وي ترخې نه وي
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو په واکمنیدو سره افغاني ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او اساسي حقوقو په بېساري توګه بي برخې شوې دي. ریچارډ بینټ چې د دغه هیواد په اړه خپل راپور بشپړ کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر وې پاڼې خپور کړی دی، پکې یې ټینګار کړی چې په زرګونه نجونې له شپږم ټولګیو پورته له تعلیمه بې برخې او له نیمایي زیاتې ښځې له خپلو دندو چې د عاید موندلو سرچینې وي له لاسه ورکړې دي. بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره د پر طالبانو د سزاو او جریمو نورې لارې چارې وپلټي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پنی چې تازه د سپتمبر په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا پر ویپاڼه خپل بشپړ راپور خپور کړای، په کې اندېښنه ښودلې چې له څه باندې تیر یو کال د طالبانو واکمنۍ سره افغان ښځې په چټکۍ سره له عامه ژوند او خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې ګرځول شوي دي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې لیکلي، په بل هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه په دومره چټکۍ ورکې شوي نه دي او نه هم د ژوند په هره برخه کې دومره زیانمنې سوي. سره له دې ښځې او نجونې د خپلو حقونو د ساتلو لپاره د هڅو او حساب ورکولو غوښتنه کوي. ښاغلی بنیت په دې راپور کې ویلي چې دا مهال د ښځو لپاره د تخصصي محکمو منحل کول او د اړوند چارواکو نه لیوالتیا چې ښځینه قاضیانو ته اجازه نه ورکوي عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې ناوړه اغیزه کړې. د دې راپور د شمیرو له مخې طالبانو له څه باندې تیر یو کلنې واکمنۍ راهیسې د هیواد له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور ویش ولایتونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله 850,000 نجونې د تعلیمه بې برخې ګرځولې دي. همدارنګه په دې راپور کې راغلي چې د 2021 کال په پیل کې شاوخوا 13,398 د ښځو په مالکیت سوداګرۍ له 109,000 څخه ډېرې دندې رامنځته کړې چې له 3/4 برخه یې د مېرمنو لخوا ترسره کېدلې او ګڼو نورو ښځو بیا په غیر رجستر شویو او غیر رسمي اقتصادي فعالیتونو کې ونډه درلوده. خو د 2022 کال تر مارچ پورې 16% ښځو دندې او یا د عاید پیدا کولو فعالیتونه له لاسه ورکړي چې د دوی دغو فعالیتونو له درکه له 600 میلیون ډالر څخه نیولې تر 1 میلیارډ ډالر ترلاسه کېدل. همدارنګه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په دې باور دی چې بې عدالتي، وزنې، خپل سری توقیف، شکنجه او ناوړه چلند، د مناسبې پروسې او عدلانه محاکمې له حقونو څخه انکار، جبري بې ځایه کېدل، ډله ییزه سزاګانې، د خلکو له ازادۍ څخه سخت محرومیت رامنځته سوی او ټینګار کوي چې د جګړې ټولې خواوې د نړیوال بشر دوستانه او د بشري حقوقو د قانون څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره مکلفیتونه لري. هڅه موکړه د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي راپور ورکوونکي د خپور سوي راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان دي زبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دي ویلي. خو له 12 ټولګیو یو شمېر فارغ شوي نجونې وایي له دې امله اندېښمنې دي چې ښایي په ازموینو کې د ګډون مخه ونیول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په منځنیو او لوړو زده کړو کې د نجونو نشټوالی د اندېښنې وړ دی. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی تر اوسه د هغو ښځینه او محصلینو د ګډون په اړه چې د 12 ټولګۍ فارغې شوي دي زموږ پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نو جزئیات په دې راپور کې.
ځکه هم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینې نیټه اعلان کړې، خو د هغو ښځینه زده کوونکو د برخلیک په اړه هیڅ نه دی ویلي چې له 12 ټولګیو فارغې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکي چې له 12 ټولګیو څخه فارغې شوي هم وایي چې غواړي په دې ازموینه کې برخه واخلي، خو اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت له لوري به د ګډون اجازه ورنه کړل شي. شیلا د کابل ښار اوسیدونکې ده او د 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده. شیلا وایي له اقتصادي ستونزو سره سره له تیر یو کال راهیسې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په موخه زده کړې کولې او اوس غواړي چې د کانکور په ازموینه کې په ګډون سره طب ته بریالی سي. خو اندېښنه لري چې دا به یوازې یو خوب پاتې سي.
که زه ازموینې ته لار پیدا کړم غواړم مالجوي طب ویم. زما هیله دا ده چې د یوې نجلۍ په توګه په افغانستان کې خدمت وکړم او ډاکټره شم. خو برعکس که په ازموینه کې شامل نه شم دا به یوازې یو خوب پاتې شي او نه جبرانېدونکی به وي.
د دولسم ټولګي څخه فارغ شوي ښځینه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې د نه ګډون په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقاب یو ویډیویي پیغام کې اعلان کړی چې د میزان په 14مه، 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې واخیستل سي. خدای نه دی ویلي چې نجونې به په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري که نه. خو یو شمېر نورې زده کوونکي اندېښمنې دي چې که اجازه هم ورکړل سي نو آیا د خپلې خوښې وړ رشته کې به زده کړې وکړای سي؟ له دولسم ټولګي یوې بلې فارغې زده کوونکي شبانی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات ما انتخاب رشته هم است.
زموږ ستونزه د رشتو په ټاکلو کې ده. موږ نشو کولای په رشته کې کار وکړو چې موږ پکې زده کړې کړې وي، ځکه طالبان یوازې هغو نجونو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې ښوونکي یا ډاکترانې وي. هغه نجونې چې غواړي حقوق وایي، سیاستوالې شي، په پارلمان کې کار وکړي، اجازه نه ورکول کېږي او دا منفي اغېز لري.
ومو غوښتل چې د کانکور په ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د ګډون په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دغه وزارت وایان احمد تقاز مو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه چې ټاکل شوې وه د وږي په میاشت کې اوسي وځنډوله. طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنکړه، خو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل یو تازه راپور کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 850,000 نجونې له زده کړو پاتې کېدو ته اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په نیمایي کې واخیستل شي، خو په دې ازموینه کې د نجونو د برخې اخیستنې په اړه څه نه دی ویلي. په همدې اړه مو د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال صدیق پتمن پوښتلی دی او هغوی سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتل دي چې آیا نجونو ته په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه.
زما د نظر خو به شامل ځکه نه چې د نجونو مکاتب تړلي دي او موږ د نجونو فارغین نه لرو، نه په ګرمسیرو ولایتو کې او نه په سرسیرو ولایتو کې نجونو فارغین نه لرو. نو په دې اساس باندې زما اند ده چې نجونې به نه وي شامل ځکه چې هغوی امتحان د دولسم ټولګي د شراوت نه دی ورکړی.
پتمن صاحب، دا خو یوازې د سه کاله د فارغین نه دي، د نورو کلونو نه چې پاتې دي هغوی نه به واخیستل شي، هغوی به شامل وي؟
خو دا وضاحت دوی نه دی ورکړی چې دوی په متفارقه ازموینه کې چې په نورو کلونو کې پاتې دي، اما په سیستماتیک ډول چې دوی کانکور اخلي. ګورئ، په تیر وخت کې داسې و چې لرې ماضي کې چې کله چې د ګرمسیرو شاګردان فارغېدل هغوی نه همیشته وخت ضایع کېده، یعنې په جوزا کې فارغېدل بیا کانکور راته په خوټ او په یونیورسټي کې اخیستل کېده چې په عمل کې تر نوی تعلیمي کال شروع کېده. بیا چې کله د ګرمسیرو پوهنتونونو ته کمې میده یو کال ضایع کېده. په دې خاطر چې دغه وقفه د دولسم ټولګي د فارغینو او د ګرمسیرو سرسیرو سره برابر شي، تعلیمي کال د لوړو زده کړو د سنبلې میاشتې ته راغی. په دې معنا چې روت کې باندې په قوس کې زمونږ امتحانونه سرسیرو خلاصېږي او دوی به معمولا دغه امتحان د سرسیرو جدا اخیسته د ګرمسیرو جدا سنبلې پورې به دا خلک کمال آمده کېدل. دواړو ته یعنې شپږ شپږ میاشتې وقفه راتله په دغه کې په تعلیمي کال کې، چې دا عادلانه وه. یعنې هغه دواړه خواوې کومه تجربه کېدي او که ګټه اخیستله په مساویانه ډول اخیسته. یعنې یو نظام تعلیمي باید موجود وي چې شاګرد د هغې سره ځان عیار کړي چې کله کانکور دی کله دا اوسنی کانکور چې دوی اخلي د دوی تعلیمي کال به کله شروع کېږي. ګر چې دوی ما یو خبر واخیسته چې هم د تلویزیون د لارې نه چې دوی غواړي چې بیا په ژمني رخصتي ونه لري، خو کله چې ژمني رخصتي ونه لري بیا دا وسایل څنګه کېږي ژمي په په مطلب شم کې چې دوی دې امکانات لري کنه. که هغه ونم لري خو بیا هم تعلیمي کال هماغه چون ډېر ځنډېدلی دی او د ژمي رخصتې درې میاشتې یا په پوهنتونونو کې حتی یوه میاشت وي، نو څنګه دا د تلافی کولی شي. نو زما د نظر یو ګډوډي ده، او دا ګډوډي په تعلیمي نظام کې سویه مخته راوړي، او بېسوادي عامه، او د خلکو مینه د تعلیم سره، او هغه موخې او اهداف چې ځوانان تعقیبوي هغوی نشي ټاکلی چې څنګه راتلونکی ژوند به څنګه وي، او څنګه به ژوند کوي، او څه انتخاب به لري، هم د تحصیل په لحاظ باندې او هم د راتلونکي ژوند په لحاظ باندې. دا ګډوډي د ځوانانو په روحیه باندې او په ټوله کې په تعلیمي نظام باندې یو منفي اثر غورځوي.
د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال صدیق پتمنو چې د کنکور د ازموینې په اړه موږ سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د سنبلې اتلسمه د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوشتم تلین سره برابر ده. د طالبانو د حکومت په خلاف د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د احمد شاه مسعود د یوشتم تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې دا کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو تر اشغال لاندې راغلی، او د طالبانو د حکومت په وړاندې باید مقاومت ته دوام ورکړل شي. د نوموړي دا تلین داسې وخت راورسید چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، او نوموړي دا تلین منزل یې له دولتي مهالویش لري کړی دي. سکل د خغلی مسعود تلین یوازې پر خپل رسنیو د زینو پخوانی چارواکو او د هغه د پلویانو له لوري د پیغامونو په خبرولو سره منزل کیږي. څه زیات په دې راپور کې
د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د حکومت د دفاع وزیر او مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود یوستام تلین داسې مهال را رسیدي چې په افغانستان طالبان واکمن دي. په تیر دوه لسیزو کې د هغه د ترور رس په افغانستان کې په رسمي ډول د شهید اونۍ په ترڅ کې منځل کېدله، خو د طالبانو د حکومت ساکل د شهید اونۍ منځل د خپل کلیزې د منځلو له مهالوېشه لري کړی دي. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د حکومت ضد د مقاومت ملي جبهې د جمعې په ورځ د سپتمبر په نهمه د وګي اتلسمه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دوه لسیزو وروسته افغانان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت دوام او د مقاومت غځول یو شرعي او ملي اړتیا ګڼي. په دې اعلامیه کې ویل شوی د ټولو ازادي غوښتونکو او د ملي قهرمان یعنی احمد شاه مسعود د لارویانو څخه غواړو ترڅو خپل سیاسي، نظامي، ټولنیز، دینی او فرهنګي مبارزې ته د نیابتي او تروریستي او تیری کوونکي ډلې او د ظلم اشغال تیری د هیوادوالو د ژغورلو لپاره د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د یو شرعي، ملي او تاریخي اړتیا په توګه هڅې وکړي. ساکل د احمد شاه مسعود تلین یوازې په خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او د هغه د پلویانو له لوري د پیغامونو او تبصرو خپرولو باندې نمانځل سوای. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي، د هیواد ملي اتل احمد شاه مسعود یو پیاوړی مجاهد او د هیواد هغه وطن پاله څېره و چې د پردیو د دسیسو په پایله کې د پردیو پلاس په شهادت ورسید. همدارنګه د تیر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر او د احمد شاه مسعود نږدې کس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د احمد شاه مسعود نوم د ځوانمردۍ، برابرۍ، خپلواکۍ غوښتلو، د ټولنیز عدالت د پلي کولو او د یرغل پر وړاندې د مبارزې په سمبول بدل سوی دی. خو د احمد شاه مسعود د پلویانو له لوري په تیرو دوو لسیزو کې د تلین د منظرو څرنګوالی مخالفین او موافقین هم لري. د اعتراض کوونکو ښځو یوې ډلې په خواله رسنیو د ویډیوي پیغامونو په خپرولو ویلي دوی به د مسعود لارې ته د ازادۍ غوښتونکي لارې په توګه دوام ورکوي.
مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه یې تر اوسه د اتلبلۍ له امله داغ لري.
خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو نمانځنه مناسبه چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او ځورونې پېښولې. له دې ډلې روح الله تلاش ازادي راډیو ته وویل،
په تېرو شلو کلونو کې چې کوم تجلیل د مراسمو کېده داستان هیڅ افغان ته د منلو وړ نه وه. یوه ډله بېباکه خلک سړکونو کوڅو ته راوتل چې خلکو ته سخت مزاحمتونه کول.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دوی د اختلافي شخصیتونو د ورځو منځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 9مه په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي د فلم برداری په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووصل سه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو کولای شئ د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ او ولولئ.
له خبرونو ور اخوا
د بریتانیا د ملکه الیزابت دویم ترمړنې وروسته د نړۍ یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغې له شخصیت نه اغیزمن شوې دي. الیزابت دویم د افغانستان د روسي پاچا محمد ظاهر شاه په ګډون د نړۍ له ډیرو مشرانو سره د خپلې 70 کلنې واکمنۍ پر مهال کتلی وو. د نړۍ پر مشرانو د دې د شخصیت د اغیز علت څه و؟ احمد چیبر په لندن کې میش د تاریخ له استاد شاهسوار سنگروال سره مرکه کړې او نوموړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ملکه الیزابت روابط له کابل سره څرنګه و؟
دا یو مهربانه ښځه وه او د افغانستان پاچا هم یو آرام سړی و. نو کله چې د دې سره لیدلم هغه د هغه کس له مخې هم داسې معلومیږي چې په یو خوشحاله فضا کې دې سره لیدلی دي. نو زه فکر کوم په هغه مهال د افغانستان سره اړیکې خوږې وې، ترخې نه وې، ګرچې هغه له برېټانیا سره زمونږ لومړنۍ اړیکې ان دی بچا مان الله خان دی وخت نه ټینګې وې. خو بیا د کله چې د تر دلته ماشال شاولی خان سفیر و، نو هغه هم د دې په د افغانستان او د برېټانیا په اړیکو کې یو ځانګړی رول درلود.
په راوروستیو کې بیا دا اړیکې څرنګه وې؟
ها، په وروستیو کې دا تقریبا تاسو ته معلومه ده چې دا 15 دا لومړی وزیران تقریبا د دې دي او د غازی کلن وا په محل باندې تیر سوي چلم کولای شي چې چرچل نه راواخله تر دا وروستۍ میرمن لیز ټریسټ تر دغه وخت نو کوم آغا سید رمضان چې تیر سوي دي ډیر دغه د دولتي حکومتي چارې تقریبا د صدر زمانو په واک کې وي او دی یو سمبول بنه درلودله. نو دغه وخت کې خو تاسو معلوم ده چې هغه وخت چې دغه په افغانستان کې دا وروسته تاوتریخواله رامنځته شو، نو برېټانیا خو مستقیما د امریکا سره یو ځای د شوروي پر ضد ودرېدله.
تاسو د امریکا او د برېټانیا اړیکو ته اشاره وکړه. ملکه الیزابت د خپلې 70 کلنې واکمنۍ په موده کې د امریکا د متحد ایالاتونو له 14 مشرانو سره کتلی دي چې البته له جنو سره څو ځلې کتلی دي، لکه له باراک اوباما سره او جنو نورو سره. اوسنی جمهور رئیس جو بایدن، پخواني جمهور رئیس باراک اوباما، دوی ویلي دي چې دوی د ملکه الیزابت له شخصیت نه اغیزمن وو. او پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ملکه الیزابت شخصیت عالی وو او بې ساری وو. د ملکې د شخصیت اغیز ستاسو په باور پڅ کیو؟
یو خلوی خبره دا ده چې دا یو میرمن و او بیا د لوی برتانی ملکه و. او دریمه مسله دا چې په دغه شخصي ژوند کې چې سړی لاړ شي او په شخصي ژوند کې دا ښځه ډېره داسې فرزن هغه څومره چې په موږ تاسې یا په د ناپېلې هېوادونو باندې چې د برېټانیا نوم څومره تریخ لګېږي، دا ښځه دومره ترخه د ځینو اړیکو له مخې نه برېښېدله. نو ځکه یو شمېر هېوادونه او امریکا خو خیر غیر لګېنه، امریکا خو په ټول عمر د برېټانیا متحده پاتې شوی دی، اخو نو باید هم د دې د اغېز لاندې وي، د کې شک نشته. ده
د امریکا او د برېټانیا که اړیکې بهتره دي، ځینو نورو مشرانو هم خپل نظر څرګند کړی دی. د ختیځ په مشرانو کې مثلا د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټویټر کې د ملکه الیزابت مهرباني ته اشاره کوي او دا کیسه هم راخسته دی چې لیکي یو ځلې ملکې د خپل واده د وخت هغه د سمال د توشکار کړی و چې مهاتما ګاندی ورته ډالۍ کړی و. مودی بیا په د خپل ټویټ کې لیکي چې د ملکې د لمینې ډک چلند به کله هم د هیر نه کړي. یعنی د نړۍ ځینې نور مشران هم فرزن هند یو ډول ناپیاله هیواد دی که څه هم د کامنویلت غړی دی خو بیا هم دوی هم ترې متاثر وو.
ولې نه د تاسو خبره د کامنول خبره دې وکړه دغه د همګټو قلمرو هیوادونو په لر کې تقریبا هغه وخت چې دوی د برطانوي هند پرېښود او پاکستان رامنځته شو دا د هندیانو دپاره د هند ولس دپاره یو ډېر تریخ تاریخی داستان دی. ولې دا یو ډیپلومات په توګه باندې حق لري چې دا خبره وکړي خو هغومره هم زه فکر کوم یو تر یو بریده بل مبالغې دا خبره ده کوي ځکه چې لوی هند همدې انګریزانو ویش او تر ډېره بریده پورې د دې ونډه پکې ځکه وه چې د دې تر مشرۍ لاندې دا لومړی صدراعظم چرچل چې ټول دا پوځي ملکي چارواکي وغوښتل نو ویې ویلې چې موږ نور د هند خاوره نسو ساتلی ښه دا ده چې موږ هند پرېږدو. نو بیا هغه چرچل یوه ډېره خبره ممکن تاسو ټولو دوستانو ته معلومه وي وی وی نیډ ا بیت آف انډیا موږ په انډیا کې یو موټی خاورې ته ضرورت لرو چې هغه یو موټی خاوره تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د پاکستان جوړ کړ او نیمه خاوره یې هند نه ترلاسه کړه نیمه خاوره د افغانستان نه واخیستله. نو دا د افغانستان لپاره د هند لپاره یو تریخ تاریخي داستان دی.
وبخشی سنگروال صاحب البته کله چې پاکستان له هند بیلې ده خو په وخت خو بیا ملکه ملکه نه و
ملکه نه و ولی بیا هم دی رول پکې هغه نه و دون تات نه و چې دی پکې نظر نه ور کړی.
که اوس حالت تر شو شاهزاده چارلس د ملکی زایناستي څنګه دا څنګه شخصیت دی د بل نړۍ سره څنګه روابط
وي؟ هیڅ صورت خدای دې علیزاده زاینی سینی ولای دا یو څرګند حقیقت دی او ډیر چیلونکی یا دا اوس هم چې ځینې اخبارونه هلته موږ له پامه تېر کړل د هغې ځای مقام به ونه نیسي. او دا د شاهزاده چارلس خصوصا دغه وروستۍ ځینې رامنځته شوې یا بله ښځه یې چې وکوله یا د لومړنۍ ښځې په تړاو باندې تقریبا دغسې ځینې مسایل راپورته کېږي چې د هغه شخصیت د دې جوګه نه دی چې موږ ووایو چې دا به د ملکې خلا ډکه کړي. خو بیا هم د یو تشریفاتي بڼې په شکل باندې کولی شي چې دا وینو دا د دوی دود دی. او تاسو ته دا هم معلومه دی چې په خیال مې یو کال یا دوه کاله وروسته دی یو عمومي ریفرندم وکړو چې باید شاهي نظام وي که نه وي. او زه فکر کوم چې په هغه وخت کې له 50 سلنه نه زیاتو خلکو رایه ورکړه چې نه وي دي. او زه ته ډېره بریده هغه وخت هم چې ما څونه ډلهیزې رسنۍ دي دی مطالعه کړې له پامه تېرې نه کړې هلته هم داسې برېښېده چې شاید دا ډېر تاثیر هم د دې ملکې و چې دا سلطنتي نظام دې په خپل ځای پاتې وي. خو که چېرته بیا داسې ریفرندم وشي زه فکر کوم چې شاید د هغه موقف چې په هغه وخت کې و اوس یې برېټانیا له لاسه ورکړي.
په لندن کې میش د تاریخ استاد شهسوار سنگروالو چې د افغانستان سره د ملکه الزابت پاړیکو خبرې کولې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو پیغامونه
زه ستاسو خور د هلمند سمې دا پیغام پرېږدم. و حکومت ته خلکو سره زما دغه پیغام دی چې د خوار او غریب ته د مرستې نه ورسل کېږي نه ورسېږي. دوی راز په ماجد ماجد په ماجد وګرځېږي. ګر سره درې نومه نوشته کې هغه هم دغه کسان د نوشته کې چې یا ملا یې یا د کلي ملک یا د کلي خان یې د هغو نومه نوشته کې خوار غریب بېرته شاته پاتې سي. دا به د خوار د غریب څه حالي څو تر څو به د خوار غریب داسې در بدره کېږي څو تر څو به د خوار غریب داسې وزل کېږي ولې د خوار غریب نعره نه اورېدل کېږي. له کابل حکومت چې پر سر چپه سي د خوار د غریب شرا او د خوار د غریب دغه په پسې و دا حکومت یې خپل دغه شفافت وکړي آزادی آزادی پیغام نشر کی آزادی راجیے
آزادی راڈیو تا دا پیغام پر ایک دم ہیلا دا چی نشر اکڑی دا کرکٹ ملی ٹیم زمک دا ٹول حیوات او دا ولس نمیندگی کوی پر نڑے والی کرکٹنو کی ملی ٹیم زمک سپورٹ تا دیر زیاد ضرورت لری خپل ملی ٹیم پر ہر حالات کے تشویق کڑی
زا احسان اللہ دا ہلمن والایت دا گرمسیر دا ولس آلی دا بیتاکی دا سیمی سمی آڑی کنی والی ما طالبان سے دا اوشتان دا چی دا تاریا کو با باب چودی راکم اعلامیہ خپر کرے دا باید پا دو دوی ٹنگ سی چی بیا دا دوی بوٹے لا پا افغانستان کی وانا کرد سی دا دوی سمی دا حیل دا وسلام
زبک پختو خبری مجلام دالتا پای ترسیگی دری خبری مجلہ بز مکہم کار سید سمی اباسر تولی